دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم د امریکا رسنیو راپور ورکړی دی چې امریکایي چارواکي او طالبانو استازي د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو باندې بحثونه پیل کړی دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروسته له هغه د خبرې وزن ډول چې تیره میاشت طالبانو په کابل کې ځانمرګي برید وکړ د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د امریکا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په نیویارک کې د یو شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو او په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو او پاکستانی چارواکو سره په همدې حقله خبرې کړې دي جمهور رئیس ټرمپ هم چې تیره اونۍ په یوې انتخاباتي غونډې کې وینا کوله ویل چې د امریکا تر ټولو غټه غلطي همدا و چې د لمدو شګو ډن تایزان واچوه ټرمپ وویل موږ کوښښ کوو چې ښې مافقي وکړو او خپل اسکار کور ته رسانه کړو د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي د ټرمپ د خبرو نه معلومیږي چې هغه د خبرو بیا پیل کېدل غواړي
د سوریه د جنگ د څاري ویډلې ویل دي چې د غیوات په شمال ختیځ کې شپږ وشت ملکی کسان وژل سوي دي د پداسیال کې دا چې د تیر ونی راسي ترکیه او د غوی ملاتړ ډلو د کوردی ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړی دي په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې په وژل سو کې لس تنه هغه مهال د ترکیه په یو هوایي برید کې وژل سول چې د موټرو یو کاروان په نښه سو چې پکې ژورنالیستان او ملکی کسان روان ول د فرانس دوه په نامه د یوې رسنۍ خبریالې سټیفنی پیرز په ټویټر لیکل دي چې هغه هم په دغه کاروان کې شامل و چې په نښه سو هغه زده کړې ده چې د هغوی ډله بچ سوي خو ملګري وژل سول د تیرې چهارشنبه په ورځ لاغه وروسته چې ترکیه او ملاتړو وسلوالو ډلو په سوریه کې د په کردی سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي تر اوسه شپږ تنه ملکی کسان وژل سوي دي د غراز د سوری ډیموکراټو ځواکونو چې په سیمه کې کوردی پوځیان دي یو سلسلور کسان هم وژل سوي دي ملګرو ملتونو ویل دي چې دغه تشدد لوجې تر اوسه یو لک دیرش زره کسان دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي بلې خوا د ترکیه دفاع وزارت په خپل ټویټر لیکل دي چې د راس العین شار مرکز د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په بریالیتوب سره ترکی قواو نیولې دي په برتانی کې میشتې د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې هم تایید کړی دا چې ترکیه سرتیری د غشار تر نموتې دي خو وايي چې نشټې لا هم روانې دي په دې ترڅ کې د کوردانو د په مشرۍ د سوریه د ډیموکراټو ځواکونو بیا ویلي دي چې د شنبه د ورځې رئیس لشتر لږه یو وشت بهرني جنگیالي وژل سوي دي د یو بل رپورت لمخې کوردي ځواکونو د یک شنبه په ورځ ویلي چې د داعش د ډلې د بارانۍ جنگیالو شاوخوا 800 کورنۍ د سوریه په شمال کې له یو کمپ څخه تښتېدلې دي کوردی مسلمانانو ویل دي چې د عین العیسا کام چې د داعش جنگیالو کورونی په کیسه دل کېدل و ساتون کې نظر دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرونده یک شنبه پر ورځ ایران ته په دې مخه سفر کړی دي چې تهران او د ریاست ترمنځ د خبرو اترو زمينه مساعده کړي او په خلیج کې روان تشنج کم کړي عمران خان د جمهور رئیس روحاني سره او ورسته بیا د مشر آیت الله خامنئی سره ولیدل د په داسې حال کې دا چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ترڅنګ ولاړو عمران خان خبرلن ته داسې ویل
that we do not want a conflict between Saudi Arabia and Iran we recognize that it's a complex
داغه د سفر مخه ده چې موږ د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ جنگ نه غواړو موږ دا منو چې دا یو جنجالي مسله ده خو موږ داسې احساس کوو چې دغه مسله د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي او کوم کار چې باید هیڅ کله هم ونه سي هغه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ جنگ دی دا چې توقع ده چې عمران خان به د سه‌شنبه پر سعودي عربستان ته ولاړ شي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
عمران خان ویلی واړی چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لپاره زمينه برابره کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی چې د عمران خان دا سفر په سیمه کې د سولې او امنیت اړوندو موضوعاتو په باب منځګړیتوب ته ځانګړې شوې ده
او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د یک شنبه پر ورځ ویل چې پینټاګان به د کانګرس لخوا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مؤاخذه کولو د تحقیقاتو کمیټې سره همکاري کوي اسپر په یو بیان کې ویل چې دغه وزارت به د ډیموکرات ګوند د کانګرس غړو لخوا ورستول سوي لیک چې پکښې غوښتل سوي دي چې دغه کمیټې ته د اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستې د ځنډولو په اړه معلومات ورکړي همکاري وکړي مارک اسپر د سی بی اس ټلویزیون پروګرام فیس دی نیشن ته وویل چې موږ به هر څه وکړو او کانګرس سره به بشپړه همکاري وکړو ډیموکراټان هغه معلومات غواړي چې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین جمهور رئیس باندې فشار راوستی و چې د 2020 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مخالف کاندید جو بایډن په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي دا او خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده سیمایز مسولین وایي چې د وسلواله طالبانو د ګواښونو په وجه د یو قراردادي ان جو اړوند نه روغتي مرکزونه تړل شوي دي. نور حال د امریکا غاک آشنا رادیو د خبريال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اوري.
روغتي مسولین وایي چې د ونه معلوم دلیل په واجه وسلواله طالبانو د زابل د شارې صفه او شاجو ولسوالیو په ګډون د کلات اړوند نه روغتي مرکزونه تړلي او ځین نورو ته د تړل کېدو ګواښ کړي. د زابل د امیر روغتي ریاست وایي چې په پیل کې تیر اونۍ د شاجوی ولسوالۍ روغتون د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله د ناروغانو پر مخ تړل شوی وو او اوس له تیرې ورځې راهیسې په شارصفا ولسوالۍ کې هم د ولسوالۍ روغتون تړل شوی دی. د شارصفا ولسوالۍ اوسیدونکي او د زابل د ولایتي شورا مخکنی مرستیال اجي هاشم گراني آشنا رډیو ته ویل چې د ولسوالۍ د مرکز روغتون چې د کابل کندهار د لوی لارې د ټرافیکي پیښو ټپیان هم پکې درملن کېدل له تیرې ورځې راهیسې تړل شوی دی. د ویل چې یاد روختون د ولسوالۍ د تعمیر ترڅنګ موقعیت لري خو د پیرسوی ګواښ له کبله د ناروغانو پر مخ تړل شوی دی. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال په دې باب وایي چې ولایتي ادارې د ستونزې د حل لپاره له ولسي مشرانو څخه د مرستې غوښتنه کړې.
د تیر ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو په شهر صفا ولسوالۍ کې اغه لري واړه کلینیکونه د خلکو په مخ تړلې دي. ولایتي ادارې او همدارنګه صحی کارکونکو صحی برخه مسولینو دلته ناشته کړې ده او د ناشته نورسته د قومي مشرانو په مټ به ډیر زر د وسلوالو سره خبرې وشي او هغه کلینیکونه چې د خلکو په مخ باندې تړلې دي هغه به بیرته خلاص شي.
د زابل روغتي مسولین زیاتی چې سونځه پسمی زکاچه د وسلوالو طالبانو د جنو مسولینو له لوري راپورته شوی خو په دې اړه زیات جزئیات ور نکړل. بلی خواته د زابل و روغتي مقام د نمونو شول په شرط آشنا رډی تویل چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د امیر روغتي وزارت له قراردادي انجو څخه د درملو په ګډون د جنو نورو طبي وسایلو غوښتنه درلوده چې د نه پوره کېدو په وجه وسلوالو طالبانو په دغه اقدام لاس پوري کړی. له دې سره ترڅنګ د زابل د ولایتي شورا رئیس اجي اتاجان حق بیان وایي چې د روغتي مرکزونو د تړل کېدو لکبل روغتي خدماتو ته د دې ولایت اوسیدونکو لاسرسي کم شوی دی.
ګنمیش تاسو مو کې کم کلینیکونه دی هغه باندې څلور کلینیک نور او یو مرکزی شپخانه په شاجوی کې بند شوی دی او د شهر صفا ولسوالۍ مرکزی روغتون بند شوی دی او د لارې پر عمومي شارع سي د جلدک په ساحه کې کم کلینیک او هغه بند شوی دی. یوازې موږ تشویش د زابل د خلکو پر مخ باندې د خدمات نه دی بنسوي دلته عمومي شهرات یې رسوي د هر ورځ ټکرونه کیږي مریضان راوړي د غوښتنو ته دا یو تشویش ده او د اندیشنې وړ خبره ده ځکه هر ورځ په دغو کسانو کې داسې مریضان خپل ژوند له لاسه ورکوي. زموږ غوښتنه دا ده چې د روغتیايي خدمتونو پر مرکزونو باندې عملي ونه کې او هغه ته د خدماتو اجازه ورکړي.
تیر میاش د زابل ولایتي روغتون سره په یو موټر بم ځانمار ګبرید کې یاد روغتون په بشپړ توګه لمن ځتللی چې لکه بلې په دی ولایت کې روغتيي امکانات محدود شوی دي. د ځای اوسیدونکو په وینا چې د ولسوالیو په کاچه د کلینیکونو تړل کېده په دې برخه کې یو نوې ستونزه ده چې درملنې ته د لاسرسي په برخه کې د زابل اوسیدونکو لګړنو ستونزو سره مخ کړی دي. خپل وسلوالو طالبانو په زابل کې د روغتيي مرکزونو د تړل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د نابینایانو نړیواله ورځ ولمانځله. د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا افغان نابینایان د پوهنې، کار او د بانکي حساب جوړولو په برخو کې جدي ستونزې لري او له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې نابینایانو ته اسانتیاوي برابر کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یکشنبه په ورځ د افغان نابینایانو لپاره د درسي موادو د برابرولو، بانکي خدماتو ته د هغوی لاسرسي او په دفترو کې د هغوی د استخدامولو لپاره د عدالت غوښتنې بهیر پیل کړ. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په کابل کې د نابینایانو یا سپینې اساد نړیوال ورځ د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې دولتي او ټولنیزو جوړښتونو د معلولیت لرونکو کسانو پا په ځانګړي ډول د نابینایانو د ودې لپاره سم زمينه نه ده برابره کړې. د اغلی اکبر پر وینا لا هم نابینایان د پوهنې په برخه کې لاستونز سره مخامخ دي او له حکومت او اړوندو خصوصي بنسټونو څخه وغوښتل چې د دوی لپاره ځانګړو درسي موادو ته د لاسرسي زمينه برابره کړي. هغې همداشان د بانکي حساب پرانستل د نابینایانو یوه بله جدي ستونزه وبلله او ویل وی
بینا وخته که به بانک ها مراجعه میکنن به صورت انفرادی قادر به باز کردن است.
کله چې دوی بانکونو ته مراجعه کوي په انفرادی ډول دوی نشي کولای چې بانکي حساب پرانیزي. له دوی غوښتل کیږي چې یو کس د امین په توګه ورته معرفي کړي او دا د دوی د فردي حق نقضول دي. په هغو امکاناتو چې اوس شته دي او هغه زمينه چې بانکي حساب ته د لاسرسي لپاره اوس شته دي، هیڅ معلومات لرونکي وګړي هم کولای شي چې په ډیره اسانۍ بانکي حساب ته لاسرسي ولري. دا بشري حقوقو کمیسیون د غراس په دولتي بنسټونو او خصوصي دفاترو کې د نابینایانو د استخدام لپاره د زمینه پر برابرولو هم ټینګار وکړ. د قانون په اساس د دولتي ادارو 3% مامورین باید د معلولیت لرونکو افرادو له جملې استخدام شي. اغلی اکبر ویل چې معلولیت لرونکي وګړي باید په خپل کاري چاپیریال کې ځان خوندي احساس کړي. د بشري حقوقو د کمیسیون یوې کمشنر بنفشه یعقوبی چې په خپل هم نابینا ده، په دغه مراسمو کې ویل د نابینایانو لپاره د لازمو اسانتیاونو برابرول د دې لامل شوی چې دا ډول وګړي په ټولنه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. هغې د نابینایانو د ستونزو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې د مراکش میثاق پر تطبیقولو ټینګار وکړ او ویل دا د دې ضمانت کوي هغه کس چې د لوستلو معلولیت لري یا بل هر ډول معلولیت چې نشي کولی ولولي، باید ټولو چاپي موادو ته لاسرسی ولري. او تاسو ټول پوهیږئ چې موږ د دې لپاره بدیل لارې لرو. موږ بریل خط لرو، موږ کولی شو له برېښنایي کتابونو او غږیزو کتابونو څخه استفاده وکړو
و ما میتونیم که از کتاب های صوتی و آدیو استفاده بکنیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی په دې مراسمو کې وویل چې د معلولیت لرونکو وګړو د پوهنې لپاره یو سند چمتو کړی چې پکې هغوی ته د ښوونې او روزنې ټولې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. د بلخی پر وینا دا سند به له معلولیت لرونکو وګړو سره له سلا مشورو وروسته نهایي او تطبیق شي.
ما وعده داده بودیم به همه کسانی که
موږ له ټولو هغو کسانو سره چې دا مسوده ورته ترتیب شوې ده ژمنه کړې وه، تر څو په یوه غونډه کې د دغو دوستانو نهایي نظریات واخلو او وروسته بیا په روانه میاشت او یا په راتلونکي میاشت کې په رسمي ډول مخکتنه وکړو او د تطبیق په برخه کې به یې هم د نظارت مسؤلیت تاسې ته درکړو. د کورنیو او نړیوالو بنسټونو غیر رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 1500 وګړي د نابینایۍ له معلولیت څخه کړیږي چې له دې شمیرې یوازې 3000 لیک لوست کولی شي او یو شمیر یې په دولتي او خصوصي ادارو کې دندې لري. د اکتوبر 15 چې د نابینایانو یا سپینې اصاله نړیوالې ورځې سره برابرېږي، هر کال د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نابینایانو د حقونو د خوندیتوب او هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره لمانځل کیږي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د استرالیا د حکومت یو د ډیرو سابقه دارو وزیرانو نه د چین په کمونست ګوند تورو لګوه چې د سرویه کوي چې د د هیواد د ارزښتونو سره سر نه لګي. د کورنیو چارو وزیر پیټر ډوټن خبرداری ورکړ کانبیرا به د استرالیا په پانتون کې د خارجي مداخلې او هم د غرض د کمپیوټري جاسوسۍ په ضد اقدام وکړي. خبریال فل مرسر په دې باره کې له سیدنی نه رپورټ را لیږلی.
د چین لخوا د درک شوي ګواښ په باره کې د پیټر ډوټن په غیر مصالحي لهجې سره تبصرې داسې دي چې د استرالیا د حکومت وزیر تر اوسه پورې نه دي کړي. د کانبیرا او بیجنګ ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو وختو کې زیات شوی دی. علت یې د چین لخوا کمپیوټري حملې او د استرالیا په کورني سیاست کې د چین لاسوهنه ده. په بیجنګ کې د چینایو له اصله استرالیایي لیکوال بندي کولو او د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د ځمکني ادعا په سر اختلاف هم شته. استرالیا په خپلو پوهنتونونو کې د چین د مداخلې په باره کې هم اندېښنه لري. ګومان کېږي هغه محصلین چې په هنګکانګ کې د ډیموکراسۍ په پلوي احتجاجونه کوي ځورول کېږي یا د پوهنتونونو په انګړونو کې د چین د ایجنټانو لخوا څارل کېږي. پیټر ډوټن وایي استرالیا باید د چین د جاطلبۍ په باره کې محتاط وي. ډوټن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
My issue is with the Communist Party of China and their policies to the extent that they're inconsistent with our own values. And in a democracy like ours, we encourage freedom of speech, freedom of expression, thought, and if that's being impinged, if people are operating outside.
زما موضوع د چین د کمونیست ګوند او د دوی د پالیسۍ سره تر دې حد پورې ده چې دوی زموږ د ارزښتونو سره سر نه لګوي او زموږ په شان دیموکراسۍ کې موږ د بیان او نظر ازادي تشویقوو او که ور باندې حمله وشي او که دغه کسان بې قانوني وکړي که دوی چینایان دي یا د بل هیواد دي نو موږ صحیح چې وی باسو. د چین حکومت دغو تبصرو ته جدي عکس العمل وښوده. د بهرنیو چارو د وزارت نتاغ ګینګ شو وانګ مطبوعاتي کنفرانس ته وویل د هیله لري چې استرالیا به د ساړه جنګ ذهنیت او یو طرف والی له مغزو نه وباسي او دو اړخیزو روابطو او د متقابل اعتماد لپاره دې کار وکړي. په کانبرا کې د چین سفارت ویلې دا د ښاغلي دورتن بې منطقه تورونه ردوي چې ټکان ورکوونکي او بې اساسه دي. استرالیا یو لیبرال او د منځنۍ درجې نړیوال قدرت دی. چین د استرالیا ستر تجارتي انډیوال دی او د استرالیا د اقتصاد درې اصلي ستنزې قانونه، ګرځندۍ او تعلیم د چین په تقاضا یا غوښتنې متکي دي. د استرالیا د پرستون د داد چې د امریکا سره نږدې نظامي ائتلاف لري کولای شي په چین باندې انتقاد وکړي او چیلنج کړي. په عین وخت کې مهم تجارتي روابط ورسره لري چې د تازه وخت سوکالي له همدې کبله ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. په هانګ کانګ کې پرون هم په زرګونو احتجاج کوونکو خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او دا نولسمه هفته ده چې هغوی په هانګ کانګ کې احتجاجونه پیل کړي دي. د امریکا غږ د خبریالې انیتا پاول رپورټ اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د خلکو په دغو سولیزو سلور میاشتنیو مظاهرو کې تشنج هم پیښ شوی دی او پولیسو د مظاهره کوونکو د تیت او پره کولو دپاره د خکې بهونکي ګاز استعمال نه علاوه زندانی کړي هم دي. پرون د یکشنبې په ورځ د پولیسو په یو اعلامیه کې ویل شوي چې هغوی د دغو مظاهره کوونکو د تیت او پره کولو دپاره د ضرورت وړ حد اقل پولیس ځای په ځای کړي دي. د جون د میاشتې راهیسې د دغه وړوکي تجارتي ښار لارې کوڅې د مظاهره کوونکو د احتجاجونو له کبله بندې وې. دغه مظاهره کوونکي د اصلاحاتو غوښتنه کوي او هم د دغو مظاهرهچیانو سره د دې احساس پیدا شوی چې چین غواړي خپل کنټرول په هانګ کانګ باندې لا پسې زیات کړي. دغه مظاهرې د سږ کال په شروع کې هغه وخت پیل شوې چې په چین کې د هانګ کانګ د مجرمینو د محاکمې دپاره د قانون یوه مسوده تیاره شوه. د دې اوسنیو مظاهرو زور د پولیسو سره د نښتنو وروسته لا پسې زیات شو. د پیکینګ طرفدارو خلکو په دغو مظاهره کوونکو اعتراضونه کړي او هغوی یې تورستان بللي دي. یو مظاهره کوونکی چې د پانتونیو محصل هم دی وایي زموږ په نظر د پولیسو ظلم او ستم ښه څرګند دی. موږ پولیس وینو چې په ډنډو د خلکو سرونه وهي. موږ په ربړي ګولیو د خلکو د سترګو زخمي کېدل لیدلي دي. یو بل مظاهره چې وایي چې ممکن د دوی اواز خاموشه شي مګر د هغوی پیغام څرګند، روښانه او اوچت دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبرونه نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د سلګونو زرو ملکیانو لپاره شرایط ورځ په ورځ خرابیږي. دغه ملکیان د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ترکیې د نظامي تیرې په وخت کې بند پاتې دي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیونه رپورټ رالیږلی.
ترکیه 15 ورځې په خوا په اصطلاح د سولې د پسرلي په نامه عملیات پیل کړی دی چې د سوریې کوردي ډیموکراتیکي قواوې وباسي چې د تروریستي سازمان په حیث یادوي. لیکن اکثره لویدیځ هیوادونه د اسلامي دولت په خلاف جنگ کې د مهمو انډیوالانو په حیث ګڼي. ملکیانو ته د ترکیه له عملیاتو نه رسېدلی تاوان لا د پخوانه ډېر زیات دی. د بشری چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د اټکل لمخې په د تازه وخت کې څه باندې 113,000 تنه بیزه شوې دي. اوچا نتاق جینز لرکنوای اکثر بیزه شوی کسان د خپل خپلوان و کوربه ټولنو سره اوسیږي، مګر ګڼ شمیر په دسته جمعي پناه ځایونو کې اوسیږي. دی وایي د ملګرو ملتونو د ارقامو نه داسې نښې نښانې څرګندیږي چې د 450,000 پورې ملکیان مرستو او ژغورنې ته ځکه ضرورت لري چې په راتلونکي وخت کې جنګ پراختیا مومي. د امریکا غږ ته وویل د بې امنیتۍ او محتاجو خلکو ته د محدوده رسېدو په علت د دغو مرستو رسول به مشکل وي. لرک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We do have staff that remain there. Of course, their ability to operate and provide relief is severely restricted and hindered by the ongoing hostilities. And as I mentioned also,
من کارکونکو لرو چې همدغلته پاتې دي، البته دغلته د دوی فعالیت او د مرستو رسول په جدي توګه محدود دي او دوامداره دښمنۍ په مخ کې خنډونه اچوي. ما ولکه چې ما ذکر هم کړ، راپورټونه وي محلي چارواکي په پاټکونو کې سخت امنیتي مقررات وضع کوي. یونیسف راپورټ ورکوي چې د څکلو د پاکو اوبو وضع مخ په خرابېدو ده. د یونیسف نتاقه مارکسی مارکادو وای د روانې میاشتې په 10 نیټه په راس آلین کې د اوبو د پمپاولو مهم سټیشن باندې حمله وشوله چې په نتیجه کې له فعالیت نه ولوېده. مرکادو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
This is a station that provides safe water to at least 400,000 people in Hasake Governorate, including displacement camps. Technical and operational staff have not been able to get to the water station yet to repair it due to the
Da dasio station da Jadal Haska pa walayat ke lektar laga chalur 100,000 kasano ta da chulo pa ki bo barabarawi che pade ke da bekura shaw kasano kampuna ham shamil di tekhniki aw da amaliyat karkawun ke la tarosa pade qadira shwi nadi che do bo station ta zanu na worasawi che tarmim ke د دوی د نرسېدلو علت دوامداره جنگ دی. د ملګرو ملتونو راپورټ نو وایي برسېره پر نورو کسانو د الهول د کیمپ تقریبا 18,000 اوسېدونکي چې د کردانو اس ډي اف پر مخ به د سکولو د پاکو اوبو نه محروم دي. د دغو خلکو تقریبا 90% ښځې او ماشومان دي. ډېرې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو د کورنۍ غړې دي. یونیسف وایي په دغه کمپ کې 40,000 ماشومان اوسېږي چې اکثره د 12 کال نه کم عمر لري. په دغه راپورټ کې راغلي دي چې دغه ماشومان په معلقه وضع کې ژوند کوي، ځکه د دوی اصلي هیوادونه نه غواړي چې ورباندې وسپارل شي. دغه اداره له مربوطه هیوادونو نه غواړي چې خپله پرېکړه واړوي او دلیل راوړي چې دغه ماشومان باید د قربانیانو په حیث وګڼل شي او نه د مرتکبینو په حیث.
گرانو هیوادوالو، له ګزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
کوردی چارواکو ویل دي چې د خارجي جهادیانو د کورنۍ په سلګونه غړي چې د سوریه په شمال ختیځ کې په کمپونه کې ساتل کېدل، د ترکیه د پاوز او کوردی ځواکونو ترمنځ د جنگ په دوران کې تښتیدل دي. د فرانسې د خبري اژانس ای اف پی د رپورت خلاصه د سید سلیمان شانه اوري.
په داسې حال کې چې د سوریه په شمال ختیځ کې د کوردانو د وای پی جی ځواکونو په خلاف د ترکیه د پاوز د تاروزي عملیاتو 15 ورځ پوره کیږي، د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د کورنیو له 900 نه زیات غړي د کوردانو له یوه توقیفي کمپ نه په تېښته بریالي شوي دي. د کوردانو په ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو باب په نړیواله کچه اندېښنه مخ په زیاتېدو ده او د امریکا په شمول بهرنیو قدرتونو خبرداری ورکړی چې د عملیات په سوریه کې د داعش په خلاف د ائتلافي ځواکونو عملیاتو ته نقصان رسوي. متحده ایالاتو په ترکیه باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو غوښتنه هم کړې ده. له کوردانو سره د سوریایانو، عراقیانو او 45 مختلف هیوادونو د اتباعو په شمول د داعش 12,000 وسلوال او د هغو د کورنۍ غړي په کمپونو کې قید دي چې له دې جملې نه 8000 کم کې ماشومان او 4000 خزي دي
نه تنه داخوینیا کنسول ترکیه داخوینیا سروک
دوای پی جی په نوم د کوردانو د دیموکراتیک ائتلاف وسلوال چې وخت په سوریه کې د داعش په ضد په جنگ کې د امریکا د پوه سره ولاړو ترکیه ترستان غنی او وايي کوشش کوي چې په زور له هغو کلو خرګوټنه وباشي چې له داعش نه په جنگ کې نیولی وو پاینی وخت کې په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسې ویل دي چې د یک شنبه په ورځ 14 کسان د ترکیې د پوځي عملیاتو دوران کې وژل شوي دي د وژل شوو ملکي کسانو شمېر 50 ته رسیږي او د ترکیې چارواکو ویل دي چې په سرحدي سیمو کې د کوردانو د توپونو په ډزو کې 13 تنه ملکیان وژل شوي دي د بشري حقوقو د څارنې نړیواله موسسه یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وایي چې مرکزي دفتر یې په لندن کې دی وای چې د انقره طرفدارو وسلوالو د شنبه په ورځ د یو کوردی ډرایور په شمول نه کسان په سرحدي کارګوټي تل ابیس کې اعدام کړل او د کوردی ځواکونو یو سلسله وسلوال تر اوسه پورې وژل شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې اوچا د مامورانو په وینا د 15 ورځو په موده کې له 1,15,000 نه زیات ملکیان بې کوره شوي دي او که جنگ دوام وکړي ممکن چې شمېر درې چنده زیات شي د ترکیه په مطبوعاتو کې د چاپ شو ریپورتونو پر اساس د ترکیه پوز غواړي چې لکوردی وسلوال نه د سوری او ترکیه د سرحد په غاړه 160 کیلومتره مربع اوږدا ساحه ونیسي او 10 کیلومتره په سوری کې دننه د راس العين او تل ابیز د خارګوډو پورې وغځي سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگټن
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
ننګرهار کې د ګمرک ادارې مسولین وی لکل راځي چې د تورخم دروازې 40 ساعته فعالیت پیل کړي د دوی د اوایدو کچا په ورځ کې 3 میلیونه افغانۍ ته لوړه شوې ده خو بل خوا سوداګر وی د تورخم لارې د سوداګرۍ کچا کم شوې خو دا چې ګمرکی محصول لوړ شوی نو د ګمرک اواید لوړ شوی دی د امریکا غاک آشنا رادیو خبریال زبیول غازی په دې اړه رپورت لري
د ننګرهار ګمرک رئیس احمد نوید بشریا آشنا رادیو ته ویل په تورخم دروازه کې د چلیری ساته فعالیت لپاره د دوی اواید له پخوا څو چند زیات شوی دی نو مولې د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه مردی چې ګواکې تورخم بندر کې د افغان ګمرک کارکونکو د چلیری ساته فعالیت ولتیا نه لري او دغه چاره زندولې
د منګه ګمرکی څنګه په تورخم کې او د بندرولې برخه فعال ده برعکس هغه خلک چې لکرخیا خواته دي هغه لا تو نه بجو کار نه کوي دغه کم ازدهام چلته جوړ ده نو دوی کله کله دا خبر ټوست کوي تغییر ورته ورکوي له مسیر بل مسیر ته سوق کوي منګه کاملا د ټولو امکاناتو او سہولتونو سره آماده دي دا کارم کړی دي او د دې په نتیجه کې چې دغه تورخم چلیری ساعت فعال دي د منګه وایډ پاوسر ډول 3 میلیونه شاوخوا کې لوړ شوی دي نو امید ده چې دا وایډ بنورم لوړیږي او دغه موجوده سہولتونه بل پرخي
خو سوداګر وایي د چلیری ساعته فعالیت لپاره له تورخم بندر لاري د سوداګرۍ کچا کم شوی او دا چې وایډ لوړ شوی لته د ګمرکی تعارفو لوړواله ده ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګیا چونې د خونی مشر ګلمراد عرب وایي اوس ګڼ سوداګر خپل مالونه د نورو بندرونو لاري را انتقالي ځکه د تورخم په پرتله د نورو بندرونو ګمرکی محصول کم دی
لاره اندازه کمیږي او محصول چې خپل دوی کارګټ پوره کوي دا علت څه ده چل د طرفه دوی جګی یو مال چې راځي طرفه د 30% نه تخمین شپاره تر دې ځای تر 80% پورې دوی ته طرفه لوړه شوې ده خپل کارګټ دوی برابرې خو د تجارت رقم نه کیږي کوم لار راځي کوم تکلیف راځي کوم لار راځي دوی د طرفه چې جګی دوی د قچاق زمينه مسایل خو سو ګردیز باندې تاسو ته نه درکوم چې دلته مونږ یو موټر مال چې مسلو هر څه د ثبوت د ترسومه حد اقل د 3000 15000 غونې نه کم نه ده خو په لار 15000 پیرا
د سوداګرو لډلی عزیز الرحمن عرب نیوکه کوي چې دلته قانون د سوداګرو لمشورې پرته جوړیږي او د ګټي پر ځای تاوان ډیر دی
قانون چې کوم قوانين وضع کیږي سکتور خصوصي سره دولت مشوره نه کوي باز خلک چې هغه مثال په دغه قوانين باندې کار کوي هغه د خارج فکر کوي د افغانستان هغه کچه باندې دومره پیشرفته نه دي مشکلات لري هغه چې قانون جوړیږي بیا د قانون د تطبیق په حساب من خبرې نه کوي خو بدبختانه چې په نورو ولایتو کې هم جوار قانون نه تطبیق کیږي صرف ننګرهار کې دلته د قانون تطبیق راځي چې داز مونږ په واردات صادرات باندې یعنی ډیر زیات بد اغیز کړي
هم دا دوه ورځې وړاندې ننګرهار کې یو شمېر سوداګرو د دغه ستونزې لامل د ګمرک مخې ته اعتراض غونډه کړې وه او د څو ساعتونو لپاره د ګمرک دروازه تړلې وه
درنو اوریدونکو نیم ساعت لمړی خبری خبرونه په همدی زی پایت ورسیده. په لاندو شی بوکی د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي